آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د خبرونو لنډیز افغان چارواکي وای د افغانستان په شمال کې د سیلابونو دراوتل له کابل نه وی تنمړ شوې دي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د علماو د سراسري شورا د رئیس او غړو سره کتلې دي روسي په لاره جوړې غوښتونکو د یوکران په ختیځ کې د بین المللي نظامي څارونکو ټیم او توقيف کړی دی السلام علیکم رو جوړه خوشاله اوسیدنن سهار په دې خبرونه کې بلومړی جنوبی کوریا ته د جمهور رئیس اوباما د سفر په باره کې راپور دروورو او بیا به په کندوز کې د غالۍ او د صنعت په باره کې راپور راوخلو او په اخر کې به د امریکا غاک سر مقاله واوري خدا ته اوس په مخ کې د خبرونو تفصیل ته
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان په شمال کې د سختو بارانونو د اوریدو او د سیلاونو د راتګ له کبله څه د پاسه 15 کسه مړ شوي دي د والیم رسیال فقیر محمد جوزجانی د امریکا جاز افغان سرویس تو ویل چې څه د پاسه 15 کسه د جوزجان په ولایت کې په پنځشنبه کله چې د شپې له خوا طوفان پر راغی او هغوی بده و مړه شوي دي جوزجانی ویل چې د خواجه د کو د ولسوالۍ یو شمېر کورنۍ د هلیکوپټرې په وسیله د کورونو څخه ویستل شوې مګر نور ونه غوښتل چې ووځي او زیاتره د خپلو مالونو او څارویو غم ورسره وو ځایي اوسیدونکي وایي چې لشتلر څلیرش کاسه ورکتی د فاریاب سریپول او بادغیس په ولایتونو کې هم په دې بارانونو او سیلاونو کې خلک مړه شوي دي ویل کېږي چې 15000 کاسه به کور شوي دي د ورکوسو خلکو د پیدا کول لپاره هلیکوپټری هم فعالیت کوي
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د علماو د سراسري شورا د رئیس او غړو سره کتلې دي په دغه غونډه کې چې پرون په آر کې وشول د عالمانو سراسري شورا په خپل اعلامیه کې د هیواد د راتلونکي نه مشر څخه وغوښتل چې له هر څه وړاندې دې په هیواد کې سولې امنیت او د ملي یووالي ټینګښت ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته لومړیتوب ورکړي د هیواد د عالمانو سراسري شورا د 1993 لمریز کال د وري د 14 نیټې انتخابات د افغانستان د معاصر تاریخ یو ستره لاسته راوړنه وبلله چې د لومړي ځل لپاره به سیاسي واک یو منتخب جمهور رئیس څخه بل منتخب جمهور رئیس ته وسپارل شي شورا د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په لاره کې د هیواد د امنیتي ځواکونو ونډه مهمه وبلله او د هغوی هڅې وستایلې ښاغلي کرزی په هیواد کې د جمهوري ریاست او د ولایتي شورا ګانو انتخاباتو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د 2014 کال په اړه د لویدیز د رسنیو تبلیغات ناسم ثابت شلو د افغانستان خلکو په انتخاباتو کې په پراخه توګه ګډون وکړ خپل ځانتو ته ثابت کړ او د هیواد امنیتي ځواکونو هم په ډیر ښه ډول سره د انتخاباتو امنیت ټینګ
د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو په ختیځ یوکران کې د نړیوالو څارونکو یو هیئت نیولې دي دغو بیلتون غوښتونکو د سلویانسک ښارګوري ته نږدې هغه بس موټر ونیو چې په ویانا کې ډیره د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لښتلر دیارلس غړي پکې سپاره وو هغه چا چې ځان یې په خپله د دې ښارګوټ ښاروال اعلان کړی دی وویل چې دا ډله ځکه نیول شوې ده چې د یوکراین د اردو یو چارواکی ورسره و هغه وویل چې موږ به په دې اړه د تایخال څخه وروسته فیصله کوو چې څه باید وکړو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په ټویټر کې لیکلی دی چې هغه د خپل دې هیئت سره تماس له لاسه ورکړی دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې نتاخ جنساکي د دې هیئت نیول غندلی او هغه ځپونکی تاکتیک او د بېغیرتانو کار بللی دی
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې شمالي کوریا ته به جدي ځواب ورکړي که چیرې دغه هیواد خپله څلورمه اتومي ازموینه وکړي د زینو چارواکو او کارپوهانو په اند دغه هیواد به په راتلونکو څو ورځو کې دغه ازموینه وکړي. ښاغلي اوباما د جنوبي کوریا په پلازمېنې سیول کې د جنوبي کوریا د ولسمشر سره په یوه ګډه مطبوعاتي کانفرانس کې خبریالانو ته وویل چې شمالي کوریا به د بل اتومي ازموینې څخه بالکل هیڅ شی ترلاسه نه کړي پرته له دې چې نړیوالې ټولنې څخه نور هم پسې لرې شي. هغه داسې وویل:
The United States and South Korea stand shoulder to shoulder, both in the face of Pyongyang's provocations and
د امریکا متحده ایالات او جنوبی کوریا له یو بل سره اوګه په اوګه ولاړ دي. دا دواړه هیوادونه د شمالي کوریا د پارونې په وړاندې سره یو دي. دواړه هیوادونه اټومي شمالي کوریا نه مني. د شمالي کوریا ګواښونه به دغه هیواد ته هیڅ په لاس ورنه کړي او لا نور به هم پسې ویازي او تجرید کړي.
د جنوبی کوریا حکومت خبرداري ورکړې ده چې شمالي کوریا په خپل اټومي مرکز کې د بل ازموینې لپاره آماده نسی. د جان هاپکن د پونتون د نړیوالو مطالعاتو په پونتون کې د امریکا او کوریا ګډ تحقیقاتي مرکز نو وایي چې د ساتلایت له خوا اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې د پونګیر په اټومي مرکز کې فعالیت روان دی چې امکان لري د اټومي ازموینې لپاره به وي. د خبرونو وروسته به په دې باره کې مفصل یو راپورټ هم واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. عراقي چارواکي وایي چې د دې هیواد پارلماني انتخاباتو څخه فقط څو ورځې مخکې د یو شیا سیاسي سازمان د انتخاباتي مبارزې په جریان کې د بمونو په یو لړ چاودنو کې لږ 28 کس وژل شوي او په لسګونو نور زخمي شوي دي. دا چاودنې پرون د جمعې په ورځ هغه وخت وسوي چې د اصحاب اهل الحق په نامه سازمان تقریبا 10,000 طرفداران د بغداد په ختیځ کې راغونډ شوي وو. د القاعده څخه یوې بیلې سوي ډلې چې د عراق اسلامي دولت او لیوانت نومیږي ویلې دي چې دا حمله هغې کړې ده. دغه ډلې په یوه بیانیه کې چې په خپله ویبپاڼه کې خبره کړې ویلې دي چې دا چاودنې د دې لپاره وکړې چې د شیعه ملیشو څخه انتقام واخلي چې سنیان یې وژلي دي. د دې ادعا رښتیا درواغ سمدستي نه دي معلوم سوي. د دې انتخاباتي مبارزې د غونډې په وخت لرسلر د بمونو درې چاودنې چې د موټر بم او د ځانمرګ چاودنې هم پکې شامل وي سوي دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې اوس به شاید د دې وخت را رسیدلی وي چې د منځني ختیځ د سولې په خبرو کې په داسې حال کې لږ ځنډ راشي چې اسرائیل او فلسطینیان دواړه په خپل لارې باندې فکر کوي. ښاغلي اوباما پرون د جمعې په ورځ جنوبي کوریا ته د خپل سفر په وخت کې په سیول کې خبریالانو ته وویل چې دا اوس هم د دواړو خواوو په ګټه ده چې سوله وپلټي، مګر یوې خوا له د سختو پریکړو په اړه سیاسي عزم او اراده نه ده ښودلې. هغه دا تبصره یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې د اسرائیلو د امنیتي کابینې فیصله وکړه چې د فلسطینیانو سره به د سولې خبرې د هغه پلان په ځواب کې وځنډوي چې له مخې به د فلسطین دوه سیالې ډلې فتح او حماس روغه جوړه کوي او یو اتحادي حکومت به جوړوي. ښاغلي اوباما وویل چې د فلسطین دا پریکړه چې غواړي دغه دوی ډلې سره یو کړي ګټه نه لري، مګر هغه وویل چې د حکومت به د هغو کوښښونو نه لاس په سر نه شي چې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری لخوا د سولې دپاره پیل شوي دي، که څه هم چې دا وروستۍ خنډونه راپیدا شوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به بل اونۍ د افریقا د لوی صحرا هیوادونو ته سفرونه وکړي. د هغه د دې سفرونو هدف د امنیتي چارو او دیموکراسي پیاوړتیا او د بشري حقوقو احترام کولو ته د خلکو پام اړول دي. او په اخر کې دا خبر هم واوري: هغه سومالیایي امریکایي هلک چې د یوې الوتکې د عربیې شاته یې ځان پټ کړی و او الوتکې د ټول آرام سمندر د پاسه پرواز وکړ، د هغه مور ویلې دي چې د دې زوی کوشش کاوه چې دا په افریقا کې وویني. ابا محمد عبداللهی وایي چې د خپل زوی د دغه سخت حالت له کبله سخت کان خوړلی دی چې هغه څنګه خپل ژوند په خطر کې اچولی و. عبدالله د امریکا ژغ سومالیایي خبرونې سره په مرکه کې وویل چې د دې زوی یحیا عبدي ته په دې وروستیو ورځو کې ویل سوي و چې مور دې ژوندۍ ده، ځکه چې پلار یې ورته ویلي و چې مور دې مړه سوې ده. امریکایي څارونکو ویل دي چې دغه 14 کلن هلک د کالیفورنیا په سان هوزې کې هوایي میدان ته تللی و او په پټه ځان الوتکې ته ورساوه او د هوایي د الوتکو د شرکت د الوتکې د رابې شاته وخوت او هملته کښېناست. څارونکي وایي چې هغه هوایي ته په 5 ساعتو پرواز کې چې هوا ډېره سړه وه او اکسیجن هم ډېر کم و ژوندی پاتې سوی دی، خو هلته هغه تر مراقبت لاندې نیول سوی او روغتون ته استول سوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په جنوبی کوریا کې و چې له شمالي کوریا سره د دغه هیواد د تشنج لوګی نور هم زیات شو. ولسمشر باراک اوباما شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ، ځکه چې د استخباراتو راپورټونه دا څرګندوي چې دغه هیواد د وی بلې اټومي ازموینې لپاره ځان چمتو کوي. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبريال لویس رامیرز له ولسمشر اوباما سره د جنوبی کوریا په سفر کې ملګری دی. دغه راپورټ به زه نسیم ستانیزای د امریکا غږ آشنا رادیو همکار تاسو ته واوروم. ولسمشر باراک اوباما د جنوبی کوریا مشرانو ته په داسې وخت کې ډاډ ورکړ چې هغوی ورته اړتیا درلودله. له یوې خوانه دا نښې نښانې را څرګندېږي چې شمالي کوریا دا نیت لري چې بله اټومي ازموینه به وکړي. له بل پلوه په جنوبی کوریا کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله 300 کسان یا مړه او یا لا درکه شول. ولسمشر اوباما جنوبی کوریا ته له رسېدو نه وروسته د ملي جګړو یو څلی وکوت او هلته یې د ګلانو ګېډې کېښودلې. تر دې وروسته هغه یو لرغوني قصر ته په سیول کې ولاړ او د جنوبی کوریا ولسمشره پاګوینی هم ورسره ملګری وه. ولسمشر اوباما تر دې مخکې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی و او دا یې هم څرګنده کړې وه چې پر دغه هیواد د نوو بندیزونو د لګولو امکانات موجود دي. ولسمشر اوباما داسې وویل:
The United States and South Korea stand shoulder to shoulder both in the face of Pyongyang's provocations and
د امریکا متحده ایالات او جنوبی کوریا له یو بل سره اوګه پوګه ولاړ دي. دا دواړه هیوادونه د شمالي کوریا د پارونې په وړاندې سره یو دي. دواړه هیوادونه اټومي شمالي کوریا نه مني. د شمالي کوریا ګواښونه به دغه هیواد ته هیڅ پلاس ورنه کړي او لا نور به هم پسې ویازي او تجرید کړي. راپورت وایي چې د ولسمشر اوباما او پاګوینی ملاقات د خاموشۍ په یوه لمحه باندې پیل شو. ولسمشر اوباما د هغو 300 کسانو د مرګ او لا درکه کېدلو له امله خپله خواخوږي وړاندې کړله. ولسمشر اوباما هڅه وکړله چې د جنوبی کوریا او د امریکا د بل مهم انډیوال هیواد جاپان ترمنځ هم د تشنج د اوارولو هڅه وکړي. د جاپان او جنوبی کوریا ترمنځ یوه تاریخي کشاله او زړه بداوی روان دی. ولسمشر اوباما وویل دې ته اړتیا ده چې د تش په نامه اسایش د ښځو د مسلې په هکله حساب او کتاب وشي. د کوریا یو شمېر ښځې هغه وخت چې جاپان پرې حاکمیت درلود د اسایش یا د عیاشۍ او جنسي غلامۍ لپاره استعمالېدلې. دا مسله اوس هم د جاپان او کوریا ترمنځ یوه جنجالي مسله ده. ولسمشر اوباما په دې برخه کې داسې وویل:
I think that any of us who look back on the history of what happened to the comfort women here in
زه فکر کوم چې په موږ کې هر څوک د تاریخ پاڼو ته وګوري نو هغه څه چې د اسایش او عیاشۍ په نامه ښځو سره دلته په جنوبی کوریا کې وشول په کار ده چې په هغو اعتراف وشي چې دا کار د بشري حقوقونه زخ ډیر بد او ناوړه تیری و. په هغو ښځو باندې په داسې ډول تیری وشو او بد سلوک ورسره وشو چې حتی د جګړې د وخت له ناوړه کارونو نه هم زخ ډیر ناوړه ګڼل کیږي. د ولسمشر اوباما په اونیز سفر کې د هغه اول تمځای جاپان و. د جاپان امپراتور هغه ته د جمعې په ورځ مخه وویله. په جاپان کې د دغه هیواد مشران دې ته لیوال و چې له ښاغلي اوباما نه د امریکا د ژمنو په برخه کې ډاډ او اطمینان واوري چې امریکا د جاپان امنیت ته متحده او ژمنه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په کندوز کې د غالۍ او په تولید کې کمخ راغله د زمون خبريال ګل رحیم نازمن په دې باره کې کندوز نه دا ریپورت را لګل.
د 13-15 کلونو په پرتله په قندوز کې د قالینو د صنعت کچه راټیټه شوه. په خوابه هر کال 110,000 متر مربع قالینی په قندوز کې وبدل کېده، خو اوس 15,000 متر مربع قالینی هر کال وبدل کیږي. په قندوز کې د قالینو د صنعت کچه په داسې حال کې راټیټه شوه چې د المان په مرسته په قندوز کې د قالینو د پروسس وینځلو، قیچی کولو او کش کولو فابریکا جوړه شوې ده. ل دې پرته د سویډن موسسې لخوا هم ځینو خلکو ته په دې خاطر چې قالین پرې وو او بي ل ګټه پرته قرضې ورکړل شوی، او د دریو کالو په موده کې تقریبا 1500 کورنۍ ته د قالین وبدلو زده کړې وسایل ورکړل شوی دي. په قندوز کې د قالین وبدونکو د اتحادیې مشر عبد الله کلانتر وای
ولایت قندوز ما در حدود 110,000 متر مربع قالین تولید داشت، از جمله 35% فروشات داخلی بود.
قندوز کې 110,000 متر مربع قالین وبدل کېده چې 15% کې د افغانستان په داخل کې او 15% کې نورې قالینې پاکستان ته وړل کېده، او د قندوز د قالینو د تولید دغه کچه 15,000 متر مربع ته راټیټه شوې ده. په خوا چې به په قندوز کې قالین و وبدل شوې د وینځلو، قیچی کولو او نورو کارونو لپاره به پیښور ته وړلې، خو اوس په قندوز کې د قالینو د پروسس مرکز جوړ شوی او تر ډېره یې د قالینو وبدونکو ستونزه حل کړې.
کلر ابتدا قالنا ما به خاطر شست شو یا قیسی یعنی تا پاکستان می رفت، سالای بعدش هم تا کابل می رفت، نشست می شد. فعلا در قندوز
په لومړیو کې زمون قالینې د وینځلو لپاره پیښور ته وړل کېدې، بیا به مو کابل ته وړلې، او اوس په قندوز کې د قالینو د اړوندو کارونو سهولت شته دی. د سویډن موسسې لخوا په 13 کالو کې تقریبا 1500 کورنۍ ته د قالینو د وبدلو وسایل او زده کړې ورکړل شوي چې اوس د قالینو وبدلو له لارې د خپلې کورنۍ لپاره کار کوي. په قندوز کې پر قالینو باندې د پاکستاني فابریکو لوګو او مخفف لیکل کیږي او له دې ځایه پیښور ته وړل کیږي چې دغه کار د افغانستان صنعت او تجارت ته زیان رسوي. د قندوز د قالینو وبدونکو د اتحادیې مشر عبد الله وای
قندوز ما میبینیم از همون شرکت های پاکستان فرمایشات گرفته قرار دارن در قندوز میبافن ولی بنام پاکستان.
په قندوز کې د پاکستان د شرکت لخوا فرمایش اخیستل کیږي او قالین ورته وبدل کیږي. د پاکستان سوداګر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډول نمائندګي لري چې په قالینو کې د هغوی مارک او مخفف توري وبدل کیږي. قالین یې په قندوز کې وبدل کیږي او په نوم د پاکستان وزي. د تجارتي خونو د دفتر د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم وایي چې په قندوز کې 14 د قالینو بدونکو اتحادیې دي چې د زینو هیوادونو لخوا ورسره مرسته هم شوي.
در ولایت کندوز اتحادیه قالین بافا است که از طریق جی آی زد به کمک اتاق تجارت کمک
کرد. قندوز که در قالین وبدونکو 14 اتحادیه دی چه زیادی مرستی ورسر شویدی. اقوی چه تیر کل یوازی 15,000 متر مربع قالین پاکستان تولل شوی. په افغانستان کې قالین د خزو لخوا وبدل کیږي او ډیر کم سړی قالین وبي، خو هغه وخت چې اکثر افغانان په پیښور کې اوسېدل د دې پر ځای چې له کوره مسافر شي او مزدوري وکړي په کورونو کې به یې قالین وبدلې. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
او اوس په څولند او مهم خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان په شمال کې د سختو بارانونو د اوریدو او د سیلاوونو د راتګ له کبله څه د پاسه 15 کسه مړه شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د علماو د سراسري شورا د رئیس او غړو سره کتلي دي. په دې غونډه کې چې پرون په ارکې وسوه، د عالمانو سراسري شورا په خپله اعلامیه کې د هیواد راتلونکي مشر څخه وغوښتل چې د هر څه وړاندې دي په هیواد کې سولې، امنیت او د ملي یووالي ټینګښت، ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته لومړیتوب ورکړي. او د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو په ختیځ یوکران کې د نړیوالو څارونکو یو هیئت نیولی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تقریبا یو کال په خوا په بنگلاديش کې یو ودانی اډنګ شو چې در ساجي او درو اصل کارګر پکې مړ شوی وو. نو دغه پیښې نه وروسته کوښونه نه پیل شلو چې نړۍ کې د کالو د برابرولو په دوهم لوی مرکز کې اصلاحات راوستل شي. د قربانیانو ډېرې کورنۍ لا تر اوسه انتظار وباسي چې تلافي ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې په سلګونو ژوندي پاتې کسان بیکاره دي او د هغې غمجن ورځ درد لا تر اوسه ورسره دی. د امریکا غ خبریال انجنا پاسری چا په دې باره کې له نوی ډنی نه دا رپورټ را لیکلی. رضوان سلیم چې د تیرو 15 کالو لپاره په کرایي ودانۍ کې کالي جوړول، دغه ودانۍ د بنگلاديش په پایتخت کې ده، مګر د مارچ په میاشت کې د تجارت هغه وخت په ټپه ودرېده چې بین المللي تحقیق کوونکو ورته وویل چې کار انور بند کړه، ځکه چې ودانۍ د جوړښت په لحاظ محفوظه نه ده. سلیم وایي زه بله چاره نه لرم بیل دی چې دغه ودانۍ پرېږدم. همدا کار ما وکړ، دغه ودانۍ اصلاح ته ضرورت لري، زه به دا کار وکړم، خو پیسې به څوک ورکوي؟ په ټولو دغو موضوعاتو باندې خبرې وشوې. په بنگلاديش کې د وور او د ودانۍ د حفاظت د موافقې په نتیجه کې دغه ودانۍ وتړل شوله. د سلګونو کارګرانو د مړینې نه وروسته 150 تنو پرچون فروشانو چې اکثره یې اروپایانو دغه پروګرام پیل کړ. دغه ودانۍ په رانا پلازا کې وه، که څه هم چې د دغه فابریکې په دیوالونو کې درزونه راغلي وو، خو کارګرانو ته ویل شوي وو چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. دغه د نساجي فابریکه په ډیر بد حالات کې وه. د رانا په پلازا کې د دغه ودانۍ خاورو خزلو د نړیوالو پام ځان ته راواړوه، ډیره خرابه جوړه شوې وه او د کارګرانو لپاره محفوظ نه و چې دا بیا په اروپا او امریکا کې په پرچون فروشانو باندې وپلورل شوله. د دغه ودانۍ ړنګېدو په پرچون فروشانو باندې فشار راوسته چې د دې ډاډ ورکړي چې په هغو فابریکو کې د ژغورنې شرایط برابر کړي چې د دوی لپاره کالی پکې جوړي. د دغه غمجنې پیښې په سبب لومړي مهم اقدامات وشول چې د نساجۍ د کارګرانو د ژغورنې ډاډ ورکړي شي. د دغه موافقې له مخې د 1500 ودانیونه 300 تفتیش شوي دي چې تر سپتمبر پورې به سروي شي. د دې لپاره چې د رانا په پلازا کې بله تباهي نه وي پیښه شوي، د سالم د فابریکې په شمول 8 فابریکې په بشپړ یا په نسبي توګه تړل شوي دي. دغه موافقه یوازې د تفتیش په برخه کې نه ده، د ودانیو په جوړښت باندې کره کتنه، د برېښنا او د اور د لګېدنې د حفاظت سیستم هم پکې شامل دی. څه باندې د 16 امریکایانو او کاناډایانو د پرچون فروشانو بله ډله دې ته ورته کوشش کوي او د یوې فابریکې د تړلو امر یې کړی دی. دغه دواړو پروګرامونو ابهام پیدا کړی دی، مګر څارونکي وایي دغه کوښښونه په صحیح طریقه کې. د دغه موافقې مدیر راب ویس وای د تازه وخت د فابریکې له تړل نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې بدلون روان دی، مګر د دا مني چې تولید کوونکي مقاومت ښیي. دی وای زه فکر کوم چې په ځینو طریقو سره، که څه هم چې دا بدمرغي ده، ضرورت دی چې تولیدات بند شي او فابریکې خالی شي. دا بله نښه ده چې پرمختګ شوی دی. لږ غونډې پریشانی شته او لږ کوشش پکار دی چې دا پریشانی لرې کړي یا یې کمه کړي. د نساجۍ د فابریکې څښتنانو د ودانیو د نوي کولو په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي کیدای شي دغه کوښښونه د بنگلاديش رقابت ته تاوان ورسوي او دغه کاروبار د آسیا نورو تولید کوونکو هیوادونو ته انتقال شي. دوی له پرچون خرڅوونکو نه غواړي چې یو څه لګښت په غاړه واخ. د رانا تراژیدۍ ته د نړیوالو د توجه او وختلو په حکومت باندې هم فشار راوسته چې د نساجۍ د فابریکې د کارګرانو په شرایطو کې ښه والی راولي. میاشتنۍ تنخوا لشپک دیرشو ډالر نه آتش پیتو ډالر ته ورځګه شوله. داسې قانون تصویب شو چې کارګرو ته اجازه ورکوي چې کارګری اتحادی جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په یو نوی رپورت کې ویل سوي چې د ملاریا د ناروغي د کنټرول د پروګرام لمخې د تیر کال په نسبت په نړۍ کې په زرګونو انسانانو ته نجات ورکړ سوی دی. د نړۍ روغتیایي موسسې د نړیوال ملاریا رپورت په 2010 کال کې خپور کړی. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریالی لیسا شلاین یو رپورت رالېږلی دی. د نړۍ روغتیایي موسسې وایي چې د ایسایې له مخې د ملاریا د کنټرول د پروګرام څخه ډېره ښه نتیجه اخیستل سوې او دا موسسې وایي چې په تیرو دوو کلونو کې نتیجه مثبته وه. په دې نوي رپورت کې دا هم ویل سوي دي چې د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ د افریقا په لویه وچه کې د دې پرازیتي ناروغۍ څخه تر 580 میلیونو زیاتو انسانانو ژوند ساتل سوی دی. د ډبلیو ایچ او د موسسې مشره مارګریت چان وایي چې په 2009 کال کې د نړۍ د نفوسو 10% انسانانو د دې خطرناکې ناروغۍ څخه نجات پیدا کړی دی. دا وایي
ورلډ وایډ د استیمیټډ انیو نمبر اف ملاریا دیث
په نړیواله سطحه ښودل سوي چې په 2000 کال کې د دې ناروغۍ څخه 1 میلیون انسانان او په 2009 کال کې 1,80,000 انسانان د مرګ څخه ساتل سوي دي. ډاکټر شان وایي چې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي او کمښت په برخه کې نه یوازې یو ملک ته توجه باید وسي، بلکې د هغه ملک شاوخوا ملکونه او چاپیریال ته هم باید خاصه پاملرنه وسي چې په دې ناروغۍ اخته نسي. د ملاریا د ناروغۍ د لمنځتلولو دپاره بله مهمه لار دا ده چې باید د ارتمیسینین د دواوو د لارې د دې ناروغۍ مخه ونیول سي. خو د روغتیایي چارو د کارکوونکو اندېښنه په دې کې ده چې د ملاریا د ناروغۍ دپاره د ارتمیسینین درملو انتقال د ځینو دلایلو له مخې د کمبودیا او تایلند سرحدونو ته نه رسیږي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په داسې حال کې چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې فرقایي نښتې دوام لري او په نتیجه کې بشري ستونزې ورځ په ورځ زیاتیږي، نو امریکا خپل تماسونه زیات کړي دي چې د تاو تریخوالي په ختمولو کې مرسته وکړي او په دغه هیواد کې ښه حکومتداري بیرته زیاته راولي. د بهرنیو چارو پخوانی مامور ډبلیو سټوارت سیمنگتن چې په افریقایي چارو کې پوره تجربه لري، د مرکزی افریقا د جمهوریت لپاره د امریکا خاص استازی مقرر شوی دی. برسیره پر نورو مقامونو د پخوا په رونډا، ناجیر او جیبوتی کې وظیفې سرته رسولې دي. دی به د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د امریکا د ستراتیژي په انسجام او انتظام کې مخکښ رول ولوبوي چې تاوتریخوالی ختم کړي او د بشري ضرورتونو غم وخوري او د خپلو بین المللي انډیوالانو په مرسته دغه هیواد ته د جامع سیاسي انتقال په لور حرکت ورکړی شي چې د راتلونکي کال په سر کې دیموکراتیک انتخابات پکې وشي. دی به په دې مقام کې د افریقایي اتحاد، اروپایي اتحاد او د ملګرو ملتونو سره لنږدې نه کار وکړي چې په دغه هیواد کې پوره دخیل دي. زمونږ د هیواد د یو شمېر اقداماتو نه وروسته دغه خاص استازی انتخاب شو چې د افریقا په مرکزی جمهوریت کې د مهمو ضرورتونو غم وخوري. امریکا په روان کال کې د دغه هیواد سره 100 میلیونه ډالر مرسته کړې ده چې د افریقایي اتحاد او فرانسوي قواو باندې ولګوي چې د غلطه د امنیت د ټینګولو لپاره کار کوي. دا 100 میلیونه ډالر د هغو 60 میلیونو ډالرو نه چې د بشري مرستو لپاره ورکړل شوي دي او د هغو 5.5 میلیونو ډالرو نه علاوه دي چې د جنجال د کمولو او د بشري حقوقو د پروګرامونو لپاره دي. لیکن په نتیجه کې د مرکزی افریقا د جمهوریت د خلکو خپل راتلونکي په خپل لاس کې ده. موږ په دوامدار توګه له ټولو شامل خواو نه غواړو چې تاوتریخوالي ته خاتمه ورکړي، قضایي میکانیزم رواج کړي، د هغو کسانو سره د حساب کتاب کولو ډاډ ورکړي چې د بشري حقوقو نه د سرغړونو شک ورباندې راځي، د خپل هیواد او خلکو لپاره د ښې راتلونکي په لور پر مخ ولاړ شي. درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته لومړی خپرونه پای ته ورسېده. خدای دې بلنه درکوو د خپرونې ته چې څو شېبې وروسته به خپره شي.